طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمي خپرونې ګرانو زده کوونکو ستړي مشه هله د جوړ به وای او همدا شی بابا د طبی زده کړې دغه ژوندې خپرونې ته حاضر شوی وای. ګرانو زده کوونکو ستاسو لپاره د طبی زده کړې د ورستۍ برخې درسونه مخکې وړل کیږي. نن ورځ د قبضیت یا کانسټیپیشن په هکله خبرې کوو. دا چې کانسټیپیشن په اړه مو کوم معلومات تر اخیستي دي د طبي معلوماتو په عمومي برخه کې تر مطالعې لاندې نیسو. راځي کتابونه راواخلئ. خپلو کتابونو 85 صفحه پیدا کړئ. قبضیت کانسٹیپیشن په تیر درس کې د شکر په هکله ډیر وپوهیدو. نن نورې خبرې پکې نه لرو. راسن جو قبضیت یا کانسٹیپیشن په هکله خبرې کوو. لیکل شوی دی قبض مختلف لاملونه لري خو تر ټولو عام یې په لاندې ډول دی. ګورئ قبض مختلف لاملونه لري خو تر ټولو عام یې په لاندې ډول دی. قبض یا قبضیت چې کانسټیپیشن هم ورته وایي مختلف لاملونه لري. ځینې عوامل یې ښایو تر څو کچیرې ځینې ناروغان مراجعه کوي کلینیک ته راځي او یا هم په یو ځای کې تاسو سره مخ کیږي د قبضیت څخه شکایت کوي نو هغه ځینې اسباب یې ورته ښودلی شي چې دا کارونه مه کوه. لومړۍ نقطه دغه وګورئ په کافي اندازه د سبزیجاتو او میوو نه خوړل یو لامل یې دغی. ناروغ ته ووایئ تاسې باید په کافي اندازه سبزی وخورئ میوې استعمال کړئ. په کافي اندازه یعنې په پوره اندازه که یو څوک له سبزیو او میوو استفاده نه کوي دغه کس قبضیت ته کندید دی. معنا دا چې امکان ډیر شته دی چې په قبضیت باندې اخته شي. دوهمه نقطه کمې اوبه څښل. یو نفر دی کمې اوبه استعمالوي دا هم قبضیت ته کندید دی. معنا دا چې دغه کس چې کمې اوبه استعمالوي امکان ډیر شته ده چې قبضیت به هم ولري ځکه اوبه خو له معدې وروسته کولمو ته ځي. نو کله چې اوبه کمې وي په کولمو کې هغه غذایي مواد د هغې غلظت زیاتیږي فاضله موادو غلظت هم زیاتیږي. نو په دې هم باید پوه شئ. دریمه نقطه کم فعالیت یا کم ګرځېدل. که چیرې کم فعالیت وشي او نفر دی فعالیت نه لري او یا کم ګرځي نو دا کس هم د قبضیت سره مخ کیدلی شي. یعنې شاید قبضیت ستونزه پکې رامنځته شي. میکانیزم باندې لږ وروسته خبرې کوم چې ولې د کمو ګرځېدو یا د کم فعالیت له امله هم قبضیت رامنځته کیږي. ورپسې نقطه ګورئ په خوړو کې نوې بدلون. خوړو خوري یو نفر فرزن هر ورځ هغه د ځنګړي محلویش له مخې خوړه خوري، یو ورځ وریجې خوري، بله ورځ سرکاري خوري، بله ورځ سابه خوري، بله ورځ غوښه خوري. خو یو نفر دی په یو ناڅاپي ډول په دې خوراک یا غذایي رژیم کې تغییر راولي، په لومړي ځل داسې کلک شیان استعمال کړي هغه وخوري چې هغه د قبضیت سبب کیږي. په خوړو کې بدلون دې ته وایي، یعنی هغه نورمال په نورو هیوادونو کې داسې یو سیستم دی چې د اونۍ په لړ کې مهالویش جوړ شوی وي. هلته لیکل شوي وي چې د شام په ورځ د غرمې په وخت کې لوبیا خوړل کیږي، ماسخوتن کې بیا وریژې خوړل کیږي. هلته لیکل شوي د یکشنبې په ورځ د غرمې ترکاري خوړل کیږي، سابه خوړل کیږي، د شپې لخوا مقصد غوښه یا نور شیان خوړل کیږي. هلته مهالویش جوړ وي. که چیرې په دې کې یو بدلون یو ناڅاپه راوستل شي، شاید قبضیت رامنځته شي. بله نقطه ګورئ، تشناب ته تګ ځنډول. تشناب ته یو نفر ځي، خپل تګ ځنډوي. فرضاً شپه ورځ کې یو نفر دوه ځلې ځي، دغه نفر که چیرې شپه ورځ کې ولاړ نه شي، یعنی بلې ورځې ته تشناب لپاره تګ وکړي، دته د تشناب د تک ځنډولو جمله استعمالولی شو چې له امله یې قبضیت رامنځته کیدلی شي. فرضاً یو نفر د شپه ورځ کې یو ځل له تشناب لیدنه کوي، که چیرې دی مصروف شو، بل کار باندې اخته شو، هغه کوم وخت چې عکسه ورته راځي، یو پیغام ورته راځي چې باید تاسې ضرورت رفع کړی، هغه وخت کې هغه کار ونه کړي، وخت ورباندې تیر شي، دوه ورځې، درې ورځې، حتی داسې کسان هم شته په ټولنو کې چې هغه په ورځو ورځو د تشناب لیدنه نه کوي. نو دغه کسان هم د قبضیت لپاره کاندید دي، حتما له قبضیت سره مخ کیږي، ځکه د زیات وخت لپاره غذایي مواد تر څنګ وروسته چې پایتا موادو باندې بدلیږي، ډیری برخه یې او مهم مواد ترې جذبیږي کولمو ته، البته رګونو ته. کله چې د زیات وخت لپاره دغه غذایي یا البته فاضله مواد په کولمو کې پاتې شي، له دې څخه اوبه جذبیږي په غټو کولمو کې. کله چې په غټو کولمو کې د اوبه ترې جذب شي، نو کلکیږي، قبضیت رامنځته کیږي. وړو کلمو کې خوراکي مواد شتون لري. ګورئ، له میدې نه وروسته خوراکي مواد وړو کلمو ته ځي. وړې کلمې چې تقریبا شپږ نیم متره اوږدوالی لري، له هغې څخه وروسته غټې کلمې شروع کیږي. کوم غذایي مواد چې په وړو کلمو کې شتون لري، له دې څخه مهم مواد وینې ته جذبیږي، وینې ته ځي. د کولمو په چاپیر کې د وینې رګونه دي، هغې ته جذبیږي. خو اضافي مواد غټو کولمو ته راځي، غټو کولمو کې دا فاضله مواد وي، یعنی په فاضله یا بیکاره موادو باندې بدلیږي. او که چیرې دا دلته ډیر پریښودل شي، د دې څخه اوبه نورې هم جذبیږي. اوبه تر ډیره پورې په غټو کولمو کې جذبیږي. د غټو کولمو یوه دنده ده چې دلته اوبه ډیرې جذبیږي. نو کله چې ډیرې اوبه ترې جذب شي، غیتا مواد کلکیږي، قبضیت رامنځته کیږي. راځئ یوه بله نقطه هم مطالعه کوو. ذهني فشار، تشویش او یا ژور خفګان. ګورئ، که چیرې یو نفر ذهني فشار لري، تشویش لري او یا ژور خفګان لري، دغه کسان هم کندید دي. په دوی کې هم قبضیت راتللی شي. ذهني فشار، تشویش او یا ژور خفګان، د دې میکانیزم درته روښانه کړم. ګورئ، دلته که چیرې یو نفر دغه کتاب ځان سره ووایي په اساسي میکانیزم باندې نه پوهیږي چې ولې د ژور خفګان نه یا د تشویش نه قبضیت رامنځته کیږي. خو دا چې زموږ او تاسو دغه مسلک ته په دې کې زده کړې کوو، باید ژور پرې پوه شو، میکانیزم یې پوه شو چې څه ډول دغه ستونزه رامنځته کیږي. د ژور خفګان پر وخت یو سیستم فعالیږي، معمولا سیمپاتیک سیستم ډیر فعال وي. په بدن کې دوه ډوله سیستمونه عام دي، یو پاراسیمپاتیک او بل سیمپاتیک. پاراسیمپاتیک سیستم داسې یو سیستم دی چې په هغې کې یا دغه سیستم چې نوم یې پاراسیمپاتیک دی، ګورئ دا بیا موږ وایو په راتلونکي کې، دا داسې یو سیستم دی چې په هغه وخت کې فعالیږي چې یو نفر د استراحت په حال کې وي، د خوښۍ په حال کې وي، آرام وي. کله چې یو نفر آرام وي، پاراسیمپاتیک سیستم فعال وي. ګورئ ډېر اسانه خبره ده. او د آرامتیا په وخت کې د هضمي سیستم فعالیت هم ډېر چټک وي. کله چې دا چټک وي، نو هغه آیتا مواد په کولمو کې تر ډیره نه پاتې کیږي تر څو کلک شي، قبضیت رامنځته شي. خو که چیرې یو نفر تشویش کوي، خفګان ورسره مخ وي، ډیپریشن لري، نو بیا داسې یو حالت رامنځته کیږي چې په هغې وخت کې د پاراسیمپاتیک سیستم پر ځای سیمپاتیک سیستم فعالیږي، چې دلته د کولمو حرکات کمیږي. کله چې د کولمو حرکات کم شو، هغه آیتا مواد پکې سم نه ځي، هغه پکې څنڅه ځنډنی کیږي. کله چې ځنډنی شول، اوبه ترې جذبی، قبضیت رامنځته کیږي. ګورئ دا ډېر ژور میکانیزم دی، او په دې میکانیزم هر زده کوونکی باید پوه شي چې ولې د ژور خفګان، ډیپریشن، انزایټي پر وخت قبضیت رامنځته کیږي. علت یې دا ده چې په بدن کې داسې یو سیستم چې د کولمو حرکات تیزوي، هغه د آرام په حالت کې فعال وي. موږ چې آرام وو، داسې یو سیستم فعال وي چې هغه د پاراسیمپاتیک سیستم وایي، دا فعال وي. او په دې سره د کولمو حرکات زیات وي، قبضیت نه رامنځته کیږي. که چیرې ډیپریشن شي، خفګان شي، نو پاراسیمپاتیک سیستم غیر فعالیږي، هغې پر ځای سیمپاتیک سیستم فعالیږي. سیمپاتیک سیستم داسې یو سیستم دی چې په هغه کې د کولمو حرکات کم وي، او نفر اشتیا نه لري. کولمې چې کله حرکت کم کړي، نو هغه په منځ کې کوم غذایي مواد پکې دي، هغه بیا په آیتا موادو بدلیږي. هغه آیتا مواد په سم ډول بیا زر په خپل وخت بهر ته نه ځي، قبضیت رامنځته کیږي. نو ځکه وایي د ذهني فشار، تشویش او یا ژور خفګان پر وخت هم قبضیت رامنځته کیږي. بله نکته ګورئ، د هغو درملو کارول چې قبض یې له جانبي اراضو څخه وي. ګورئ د هغو درملو کارول چې قبض یې له جانبي اراضو څخه وي. ځینې درمل شته دي چې هغه قبضیت رامنځته کوي. د انټي اسید کې ځینې داسې انټي اسید درمل شته دي، یا داسې شربتونه دي چې هغه قبضیت رامنځته کوي. موږ ګورئ، موږ داسې ویلي دي ګورئ چې د هضمي سیستم مربوط یوه ستونزه چې هغه د معدې د تیزابو زیات تولید دی. د دې ستونزه لپاره موږ انټي اسید استعمالوو تر څو د معدې تیزاب خونسا کړو. فرض یو نفر دی، معده یې سوځي، خولې ته یې ترش یا تیزابي اوبه راځي، نو دې کسانو ته موږ انټي اسید شربت ورکوو. په دې کې دوه ډوله دي، یو المونیم لرونکي دي، بل مګنیزیم لرونکي دي. المونیم لرونکي قبضیت رامنځته کوي، که چیرې المونیم وو، المونیم هایدروکساید. نو ځکه دلته موږ ویلي دي چې د هغو درملو کارول چې قبض یې له جانبي اراضو څخه وي. فرضاً موږ درمل وښودو، انټي اسید درمل، یو جانبي عوارض لري دغه درمل چې قبضیت هم رامنځته کوي، نو په دې حالت کې هم قبضیت رامنځته کوي. یعنی دې نکتې ته هم باید ځیر وو چې کوم درمل دی خوړلی دی. ناروغ نه پوښتنه کوي چې تا کوم درمل خوړلی دی. که یې درته وویل چې ډاکټر صاحب ما انټي اسید استعمال کړی دی، ته باید پوه شي چې دغه د دغه درملو څخه قبضیت شوی دی. او یا که یو نفر و هغه اسهال و نسناسی لري، هغې نه پوښتنه وکړي چې پخوا خو یا په تېره ورځ کې یا نن ورځ خو دې کوم درمل نه دی خوړلی، هغه درته ووایي چې ما اموکسیسیلین استعمال کړی دی، ته به پوه شي چې دغه درمل اګمنټین، اموکسیسیلین، دا د کولمو هغه کوم ټاکسین چې د بکټریاو څخه افرازیږي د کولمو د بکټریاو څخه ټاکسین دا تاثیر لري چې د کولمو حرکات زیات کړي. کله چې د کولمو حرکات زیات شي نو اسهال بیا رامنځته کیږي. ګوره د کولمو حرکات باید په خپل اندازه وي. کچېرې ډیر زیات شو نس ناسته رامنځته کیږي، کچېرې کم شو قبضیت رامنځته کیږي. ګوره موږ دلته په دې موضوع باندې ډیر ژور ولاړو، خو تاسې دومره زده کړئ هغه میکانیزمونو باندې خاص هم لږ څه ناڅه پوه شوئ، دومره زده کړئ چې په کومو حالاتو کې قبضیت رامنځته کیږي. لومړۍ نقطه کې په کافي اندازه د سبزیو او میوو نه خوړل، ځکه دا خویوالی رامنځته کوي. سبزی سابه دا شیان خویوالی رامنځته کوي، لوبریکیشن رامنځته کوي. کله چې دا خوی خاصیت کولمو ته ورکړي، غذایي موادو سره ګډ شي دغه نور مواد، یعنی سبزی یا میوه، نو په کولمو کې هغه خوراکي مواد په اسانۍ سره تک کوي، قبضیت نه رامنځته کیږي. بل کمې اوبه څښل دا هم واضح خبره ده، په کولمو کې اوبه کمیږي، بالاخره غایته مواد کلکیږي. کم فعالیت یا کم ګرځېدل، په دې اړه یو دوه خبرې کوم، ځکه دغه میکانیزم نه دی واضح کړی چې ولې د کم فعالیت له امله د کولمو اړوند ستونزه یعنی قبضیت رامنځته کیږي. جواب به داسې وایي چې موږ که چیرې فعالیت نه کوو د کولمو حرکات به نو څه نه څه ډیر کمزوري وي. او معمولا د اسلام له مخې ویل شوي دي چې په ولاړې باندې حرکت کول د تشناب لور ته، خصوصا په هغه وخت کې چې یو نفر ضرورت رفع کوي، په دې کې مرسته کوي چې هغه قبضیت یې ختم شي. نو په دې خاطر هغه د اسلام دغه خبره دلته موږ داسې کوو. ګوره اسلام داسې وایي چې د ضرورت د رفع کولو لپاره لرې ولاړ شئ، څنه څه مزل ورته وکړئ، هلته د کولمو حرکات ډیر ښه کیږي. په دې اساس چې د کولمو حرکات ښه شي نو هغه قبضیت هم له منځه ځي. کولمې ډیر اوږدوالی لري، لویې کولمې کوچنۍ کولمې ټول تقریبا 1 متره اوږدوالی لري. نو که چیرې یو نفر ډیر داسې ناست وي چې بیخی فعالیت نه لري، په هغوی کم قبضیت رامنځته کیږي، په دې هم خبر شئ، ځکه هغه کولمې هم څه ناڅه د انسان د فعالیت سره تړلې دي. که انسان یوې خوا بلې خوا څه ناڅه فعالیت وکړي، وګرځي لږ څه ناڅه ورو ورو، نو په دې حساب هغه کولمو د کولمو هغه حرکت هم ښه کیږي، ځکه کولمې دې ته برابرېږي چې خپلو منځو کې واوړي راواوړي خوراکي مواد پکې ولاړ شي. په دې حساب وایو که چیرې یو نفر بیخي فعالیت نه لري، یوازې ناست وي، په دوی کم قبضیت رامنځته کیږي. او که یو نفر څه ناڅه کم فعالیت وکړي، په دې سره د کولمو حرکات هغه سمیږي، ځکه هغه د انسان د حرکت سره څه ناڅه تړاو لري. بالاخره د کولمو حرکات هم سمیږي، قبضیت له منځه ځي. بل مو په خوړو کې نوی بدلون وښود، تشناب ته تک ځنډول، ذهني فشار، تشویش او یا ژور خپګان، د هغو درملو کارول چې قبضې له جانبي اعراضو څخه وي، دا شیان معمول قبضیت رامنځته لاندې لیکل شوي دي. په ډیرو کمو خلکو کې قبض د طبي ناروغیو په واسطه منځته راځي، یعنی ځینې ناروغیو چې د هغې له امله منځته راځي. په خوراک، څښاک او په خپل عادي عادتونو کې تغییر راوستل تر ډیره حده د قبضیت په له منځه وړلو کې مرسته کوي. که چیرې یو نفر قبض وي، خوراک د تغییر راولي، کلک شیان د نه خوري، سابه دې استعمال کړي، میوې دې استعمال کړي، زیات څښاک دې وکړي، تر څنګ یې څښاک مهم دی، او عادي فعالیتونه یعنی په دې کې د تغییر راولي. یو نفر ډیر په دوامدار ډول پروت وي، ناست وي، نو بیا هم د قبضیت لپاره زمینه مساعده ده. د دې تر څنګ نور په دې متن کې لیکل شوي دي د قبضیت د له منځه وړلو لپاره، د دریمې لیکې نیمایي برخه، د قبضیت د له منځه وړلو لپاره مختلف درمل وجود لري چې د طبي زده کړې د فارماکولوژي په برخه کې تشریح شوي او ځینې به یې په راتلونکي کې تشریح شي. بیسکوډایل مونږ ویلې دي. بیسکوډایل هغه درمل دی چې د کولمو حرکات زیاتوي، له امله یې قبضیت ماتیږي. تر څنګ دی اسپیرول، اسپیرول د کولمو کوم منځنۍ برخه چې ده هغه ته خویوالی ورکوي. کله چې دا خویوالی ورکړي نو قبضیت له منځه ځي. نو هیله ده چې په دې به پوه شوي وای. د قبضیت په اړه به مو دغه پوښتنې ځواب شوي دي. بله صفحه کې زکام لیکل شوی دی کولډ. لنډې خبرې دي. زکام ویروسي ناروغي ده، نه درمل لري او نه واکسین. ویروسي ناروغي ده، واکسینو لپاره درمل نه ورکول کیږي، نه د واکسین، البته نه واکسین ورته ورکول کیږي. زکام د ویروس په واسطه رامنځته کیږي. نو ځینې کسان که د زکام لپاره درمل خوري د هغې په واسطه زکام نه ښه کیږي، بلکې د زکام اړوند اعراض علایم ښه کولی شي. فرضاً د زکام له امله شاید دردونه په بدن کې پیدا شي یا حساسیت پیدا شي. نو هغه ځینې اضافي ستونزې پرې حلولی شي، خو د زکام ویروس ورباندې نه شي مړ کولی، ځکه د ویروسونو د مړه کولو لپاره خاص درمل نشته، خو د ویروسونو د ودې د ودرولو لپاره درمل شته. ویروسونه خپل عمر لري، باید مونږ وقایا وکړو. تر څنګ یې ځینې طبي اهتمامات تر نظر لاندې ونیسو. دلته ګوري لیکل شوي زکام ویروسي ناروغي ده، نه درمل لري او نه واکسین. عموما په یوه هفته کې په خپله ښه کیږي، خو د ګرم څښاک او لیمو استعمال ښه تمامیږي. ګرم څښاک ښه دی ځکه ویروسونه په سړه محیط کې ډیر خوښ وي، ځکه په ژمي کې ډیر زکام رامنځته کیږي، په اوړي کې زکام کم وي. هلته ویروس خوښ وي په دې موسم کې. که چیرې ګرم څښاک وکړئ نو دغه ویروسونه چې په ستوني کې وي یا د تنفسي سیستم په لارو کې وي یا په نورو ځایونو کې، د انسان بدن ګرمایښت پیدا کوي، د انسان بدن ګرم ساتي. ویروسونه ښه ژوند نشي کولی په ګرمۍ کې، ویروس ښه ژوند نشي کولی. لاندې لیکل شوي د اعراضو د لمانځه وړلو لپاره د پاراسټامول تر څنګ چې مو زړه وي کورنۍ تداوي استعمال کړئ، خو انټي بیوټیک مه کاروئ. څومره ښه خبرې تاسو ته کړې ده. ګورئ، د اعراضو د لمانځه وړلو لپاره پاراسټامول استعمال کړئ. اعراض فرضاً دردونه دي، تبه ورسره رامنځته شوې ده، د هغې لپاره پاراسټامول استعمال کړئ. خو که مو زړه و کورنۍ تداوي هم استعمال کړي. ځینې کسان د زکام لپاره په لیمو، البته په چای کې لیمو اچوي، ممانعت نشته تیب کې، کولی شي دا کار وکړي. لیمو وڅښئ، ګرم شیان وڅښئ، هګۍ استعمال کړئ، ماهیان وخورئ، هغه شیان چې بدن ته ګرمي ورکوي، ګرمایښت ورکوي. خو انټي بایوټیک یا انټي بایوټیک هغه مه استعمالوئ. انټي بیوټیک به ولې نه استعمالوئ؟ انټي بیوټیک معنی دا ده چې د باکټریاو ضد درمل. دلته خو باکټریا نه ده، زکام خو د ویروس په واسطه رامنځته شوی دی. نو دا داسې یو مثال لري لکه یو هوایی گزار وکړئ، کومه نتیجه نه لري، هدف نه لګیږي. ګورئ، تاسې باید د زکام پر وخت اموکسیسیلین نه کړئ استعمال، ایزیټرومایسین، ایریټرومایسین، کلریټرومایسین، پنسیلین، دغه درمل چې انټي بیوټیک دی دا استعمال نه کړئ. سیپروفلوکساسین، دغه ټول درمل، یا سیپټراګزون ډیری کسان استعمالوي، ستنې دي، سیپټراګزون ستنې، دا د زکام لپاره نه کارول کیږي. زکام خپله ښه کیږي. د اعراضو د لمانځه وړلو لپاره کولی شئ ګرم څښاک وکړئ، پاراسټامول استعمال کړئ، دردونه له منځه ولاړ شي، تبه له منځه ولاړ شي، نور ماسک استعمال کړئ، د یخې هوا څخه ځانونه وساتئ. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو. وت څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د وت څلوېښت درسي خپرونې د حاضرۍ توری د سي توری ټاکل شوی دی. هیله ده ټول به حاضر یئ او د سي توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یئ خوښ اوسئ.
طبي زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.